بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول در ولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخایي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوي، زب تاسې یادوم، زما شکر کوي او زما د نعمتونو ناشکری ما کوي. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنې خبرونه کې درته هرکلی وایو. عزیزانو، په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی، زما محترمه همکار میرمن فاطمی او نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د ورېده میاشتې 13مه، د 1442 هجری قمری کال د شعبان 24مه، او د 2020 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8مه نیټه ده. دوستانو، نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورو. ورپسې یو سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د برجام د ګډ کمیشن غونډه، د څلور جمع یو ډلې هیله مندي او د ایران تمې. ورپسې هم تلپاتې وږمې نومې پروګرام اورېدی شي. د خبرونې په دوام کې هم هنداره لرو چې نن په دې پروګرام کې د استنبول د راتلونکې غونډې ته د افغانانو د هیلو موضوع جاجو، او په دې بحث کې زموږ مېلمانه دي د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی ګلباچا مجیدی صاحب، او په ننګرهار کې د اتقوا خصوصي پوهنتون مشر ډاکټر عبداللطیف مل صاحب. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته اورول کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 15 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر وایي نن د اټومي موافقې د تازه کېدو یو نوی څپرکی وینو. د استانبول په غونډه کې د اشرف غنی له طرح د ملاتړ لپاره د اتمر سلام مشورې دوام لري. طالبانو د اشرف غنی د سولې له طرح سره مخالفت وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا سیاستونو سیمه ګډوډه کړې ده، او د پاکستان د جماعت اسلامي مشر وویل امریکا باید له سیمې ووزي.
اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې خبرې سره چې نن سبا د برجام په نامه ایټمي موافقې د ژوند د تازه کېدو د یو نوي څپرکی کتونکي وو، او هغه ټول هیوادونه چې په برجام کې ژمنه کړې وه په ویانا کې راغونډ شوي دي، وویل نن سبا یو واحد غږ اورېدل کېږي، او هغه دا چې د دې ایټمي موافقې ټول لوري دې نتیجې ته رسیدلي دي چې له برجام موافقې بل کومه غوره لار نشته، او د برجام له بشپړ اجرا پرته هیڅ لار نشته، او دا د ایران لپاره یو ستره بریا ده. ولسمشر حسن روحانی نن د خپلې کابینې په غونډه کې زیاته کړه، زموږ د حکومت یو ویاړ دا دی چې په 1499، 1899 او 1999 کلونو کې، او د روان 1400 کال په پیل کې سره د ټولو سختیو او د باونو او اقتصادي جنگ او ډیرو سختو بندیزونو هیواد داسې اداره کې چې نه یوازې زموږ دوستان بلکې دښمنان مو پرې هم داده کیږي چې زیات نه زیات دباو ماتې خوړلې ده. د اسلامي ایران ولسمشر زیاته کړه، د بریا د خلکو د مقاومت او ودرېدنې او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د لارښوونو په برکت ترلاسه شوې ده. هغه په دې خبرې سره چې د ایران د ایټمي فعالیت صلح ایزوالې د نړیوالو غوږونو ته رسیدلې دی زیاته کړه، موږ د غیر صلح ایزو فعالیتونو د ترسره کولو په تکل کې نه یو. دا چې مو وویل چې اوس الحاقي پروتوکول نه اجرا کوو او نوي او ماډرن سانټریفیوجونه فعالوو، دا ټول لنډمهاله کارونه دي. که هغوی خپلې ژمنې پوره کړي، نو موږ هم خپلو ژمنو ته ستنیږو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه د استانبول د غونډې د پیلېدو په دورشل کې د ولسمشر اشرف غنی د صلح له طرحې د ملاتړ لپاره د پاکستان او جرمني او همداشان د اروپایي اتحادیې او ناټو له استازو سره د سلام مشورو نوی پړاو پیل کړ. د تسنیم خبری اژانس په لیکنه محمد حنیف اتمر په کابل کې د پاکستان د سفیر منصور احمد خان په کتنې کې د افغانستان د صلح د بهیر د بریالیتوب لپاره د دواړو هیوادونو د ملګرتیا په اکله ټینګار وکړ چې د دغه هیواد د حکومت د صلح د طرحې په هکله ملي اجماع موجوده ده. په دغې کتنې کې په کابل کې د پاکستان سفیر هم په افغانستان کې سیاسي ثبات د سیمه ییز اتصال او په سیمه کې د اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا لپاره زمینه جوړوونکې وباله او د صلح له بهیره د خپل هیواد د ملاتړ په سر یې د افغانستان خارجه وزیر ته ډاډ ورکړ. حنیف اتمر د خپلو سلام مشورو په دوام کې په کابل کې د جرمني له سفیر سره هم وکتل او د استانبول په غونډې کې د ګډون لپاره د تیاریو او د صلح لپاره د افغانستان د حکومت د طرحې په اکله ورسره خبرې اترې وکړې. افغان خارجه وزیر همداشان په کابل کې د اروپایي اتحادیې له استازي سره هم د سیمه ییزو ملګرتیاو د پراختیا او د حکومت د صلح د طرحې په اکله خبرې اترې وکړې. حنیف اتمر په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو له نماینده سره په ملاقات کې د حکومت د صلح د طرحې په لړ کې د استانبول د غونډې لپاره د حکومت د صلح د طرحې په اړه خبرې اترې وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکیه د استانبول په غونډې کې د دغه هیواد د صلح د لارې د نقشې په توګه د یوې درې پړاویزې طرحې وړاندیز کړی دی. دایمي اوربند له وخته مخکې د ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېده د اساسي قانون د چوکاټ انزوریدل د کډوالو ستنیدل او د افغانستان د پراختیا طرحه د اشرف غنی درې پړاویزه طرحه ده.
خو طالبانو د اشرف غنی د صلح له طرحې سره مخالفت کړی دی. وسله والو طالبانو د صلح په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی له طرحې سره مخالفت ښودلی او ویلی دی چې د دوحې تړون عملي کول په افغانستان کې د صلح او ثبات لپاره غوره انتخاب دی. دان خبری سایت لیکلی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند نعیم وردک ویلي ک د دوهې هوکړه په بشپړ ډول عملی شي نو افغانان به زر صلح ته ورسیږي. هغه د غراز خبرداري ورکړې چې ک د دوهې له هوکړې سرغړونه کیږي د هر راز بدو پایلو مسؤلیت به د مقابل لوري په غاړه وي. طالبان داسې مهال د خبرګون خای چې 13 ورځ د افغانستان حکومت ته د افغان صلح لپاره د زلمی خلیلزاد د طرحې له وړاندې کېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د صلح د لارې نقشه تشریح کړې ده.
دا په داسې حال کې دی چې حامد کرزی د افغانستان په حکومت کې د طالبانو شاملېدن د صلح تر ټولو غوره لاره وبلله. د افغانستان پخوانی ولسمشر په دغه هیواد کې د صلح د ټینګېدو تر ټولو اسانه او غوره لاره د افغانستان په اوسني حکومت کې د طالبانو شاملې دل وبلل. حامد کرزی په یوه وینا کې وویل په افغانستان کې د صلح د ټینګښت تر ټولو غوره لاره دا ده چې طالب ډله له اوسني حکومت سره د قدرت د ویش په سر موافقه وکړي. پخوانی افغان ولسمشر زیاته کړه که طالبان د دغه هیواد له حکومت سره د قدرت ویش ونه مني نو بیا هم صلح د افغانستان د خلکو وړمدی توپ دی او نښتې او جنگ باید ختم شي. کرزی همداشان د طالبانو د ډلې د بدلېدو او د دغه ډلې لخوا د افغانستان د نویو حقایقو منلو غوښتونکي شو.
د افغانستان ډاکټرانو د ولسمشر اشرف غنی کامیابه سرجری وکړه. د کابل ښار په یو پوهنتون کې بخنه غواړم په یو روغتون کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د جراح عمل په بریالیتوب سره ترسره شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په خپل ټویټر کې ولیکل چې بیګای د کابل ښار په سردار محمد داود خان روغتون کې د پروستاټ د جراح عمل په کامیابی سره ترسره کړی دی. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د سردار محمد داود خان روغتون د ډاکټرانو قدر ونه وکړه. همداشان د ولسمشر غنی کلتوري سرکار شاه حسین مرتضوی د اشرف غنی د انزور په خبرولو سره ولیکل په حکومتي روغتون او د خپل خاورې په ډاکټرانو باندې د ولسمشر اعتماد د ملي باور نښه ده.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سړک غاړې چاودنې شلو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اکله زموږ د خبریال راپور ته غوږ شئ.
د ختیځ ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سړک غاړې ماین چاودنې شلو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. 14 سهار خواوشا شپک بجې د جلال آباد خار دوی مناهی اړون لغمان هډي او د خار تر ټولو د غنې ګونې ډکې سیمې کې هغه محل وشو چې د پولیس یو رنجر موټر لسیمې د تیرېدو په حال کې وو. د ننګرهار د والی ونه تاوله خوګیاڼۍ وایي په دې چاودنه کې یو پولیس او درې ملکي وګړي ژوبل شوي چې د درملنې په موخه روغتون ته وړل شوي دي، خو په روغتون کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي خبري رسنیو ته وویل چې له دې چاودنې دوه مړي او 13 ټپیان روغتون ته راوړل شوي چې په ټپیانو کې درې پولیس هم شامل دي. په سیمه کې عیني شاهدان وویل چې د چاودنې له امله د پولیسو رینجر او د ملکي وګړو څو موټرې ویجاړې او دغه راز چاودنې د ځای خواوشا مارکیټونو هندارې هم ماتې شوې دي. د چاودنې دا ځای تر دې وړاندې هم د څو ورته پیښو شاهد و چې ګڼو ملکي او امنیتی ځواکونو ته یې مرژوبله اړولې وه. تر اوسه د دې چاودنې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار له تیرې څه مودې راهیسې د ناامنۍ د ګڼو پیښو شاهد دی چې پکې تر ډیره ملکي وګړو ته مرژوبله اوړي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. په کندهار کې یو ځانمرګي بریدګر له موټر بم سره یو ځای هدف ته له رسیدو مخکې ووژل شو. د کندهار سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې له یو ځانمرګي بریدګر او موټر بم د له منځه وړلو خبر ورکوي. د کندهار د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر سمونیار غورځنګ افریدي تهران راډیو ته وویل چې تیره شپه خواوشا لس نیمې بجې د پنجوایي ولسوالۍ په سلوات سیمه کې وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د یو موټر بم په وسیله برید ترسره کړي چې هدف ته له رسېدو مخکې د پولیسو لخوا له منځه وړل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له خارجه وزیر سره په ګډه خبري ناسته کې د امریکا ناسم سیاستونه په سیمه کې د کړکېچ اصلي لامل وباله. سرګی لاوروف نن په اسلام آباد کې له شاه محمود قریشي سره په ګډه خبري غونډه کې په لویدیځ آسیا کې د واشنگټن په کړنلارې باندې په نیوه کې سره وویل د امریکا سیاستونه په سیمه کې د ګډوډۍ لامل کېږي او ماسکو د دې ستراتیژۍ مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه امریکا تفرقه اچونکې ستراتیژۍ رامنځته کړې دي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل ګرځېدلې دي. لاوروف د سوریه، یمن، فلسطین او لیبیا په شمول د سیمې د وضعیت په کله خپل پاکستانی امروت بسره د سلام مشورو په اکله هم ویل موږ باور یو چې د سیمې د کړکېچونو حالاتو کې نه دی پکار چې د خپلواک فلسطینی هیواد د جوړولو ماموریت هیر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداشان د افغانستان حالت او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په تیر بیا د داعش تکفیری ډلې تحرکاتو لا زیاتېدو هم اندېښنه وښودله او زیاته یې کړه پاکستان او روسیې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جنګ د ختمولو لپاره پایداري او خپلواکې حل لارې ته د رسېدو لپاره سیاسي او هر اړخیز مذاکرات دوام ومومي. د پاکستان او روسیې خارجه وزیرانو همداشان په دغه خبري غونډه کې په وروستي یو کال کې د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو د زیاتېدو او د هر اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د ګډو ظرفیتونو د پیژندلو خبر ورکړ. په دغه خبري ناسته کې د پاکستان خارجه وزیر هم وویل چې له روسیې سره د هیواد اړیکې یو نوی پړاو ته داخل شوې دي.
اخوا د پاکستان د جماعت اسلامي مشر هم له سیمې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په ضرورت باندې ټینګار کړی دی. سراج الحق د پاکستان نئی بات نومې ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل له امریکې سره دوستی او ائتلاف د پاکستان په تاوان تمام شوی او واشنگټن هیڅکله د پاکستان ملګری نشي کېدی او پکار دی چې له سیمې ووځي. د پاکستان د جماعت اسلامي مشر زیاته کړه چې د ګوند په افغانستان باندې د امریکې د حملې او بیا یې له پاکستان سره د ائتلاف له وختو نه د دغې حملې او ائتلاف مخالف پاتې شوی دی.
د سوریې حکومت دمشق ته د پاکستانی زیارتوالو د سفرونو د بیا پیلولو خبر ورکړ. د پاکستان د مذهبي او دینونو د چارو وزارت نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د سوریې حکومت له پاکستان سره د ولسی اړیکو د پراختیا لپاره یو نوی اقدام کې سوریې ته د دغه هیواد د زیارتي سفرونو د بیا پیلېدو په اړه خبر پاڼه د اسلام آباد حکومت ته لیږلې ده. دغه خبر زیاتوي چې په سوریه کې د ترانسپورت او سیاحت شرکتونو ته پاکستانی زیارتوالو ته د ویزې لیږلو اجازه ورکړ شوې ده. د پاکستان د مذهبي او د دینونو د چارو د وزارت په بیانیه کې راغلی دی له پاکستانه سوریه ته زیارتي سفرونه به د صحي پروتوکولونو مطابق شروع شي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د برجام د ګډ کمیشن غونډه د څلور جمع یو ډلې هیله مندي او د ایران تمې. ګرانو دوستانو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د برجام د ګډ کمیشن اتلسمه غونډه د څلور جمع یو ډلې او د ایران د پلاو پښتون سره پرون د آسټریا په پلازمینې ویانا کې ترسره شوه. د برجام غړو له بحث او څېړنو وروسته موافقه وکړه چې د ایران خلاف د بندیزونو د ختمولو لپاره صلاح مشورې په ماهرانه سطحه دوام پیدا کړي. دغه غونډې ټاکل شوې د بندیزونو د ختمولو د تخنیکي اړخونو او د اټمي موافقې د بشپړ اجرا په اړه جلا جلا جوړې شي او د بحثونو د نتیجې رپورټ کمیشن ته وړاندې شي. په ویانا کې موجود امریکایي پلاوی د دغه خار په یو بل هوټل کې دیره وو او د برجام د ګډ کمیشن په غونډه کې شتون نه درلود. د اروپایي اتحادیې د بهرني اقدام د سرویس د عمومي منشي مرستیال انریک مورا د دغې غونډې له ختمېدو وروسته لومبنۍ ناسته رغنده وبلله او زیاته کړه د اټمي موافقې د اجرا او د بندیزونو د لغوه کېدو په لړ کې له دوو متخصصو ډلو سره د یو ګډ سفارتي بهیر رامنځته کولو ته شوق او اتحاد شته دی. په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف هم په یو ټویټ کې څرګنده کړه چې د ویانا د غونډې تر ټولو مهمه بریا دا ده چې د اټمي موافقې د راژوندي کولو په لړ کې عملي اقدامات پیل شوي دي. د امریکې د خارجه وزارت ویان نټ پرایز په ویانا کې د سه شنبې د ورځې اټمي مذاکرات رغنده او یو ګام مخ په وړاندې وبلل. هغه زیاته کړه یوازنۍ لاره چې مونږ یې تصور کولی شو د 2015 کال اټمي موافقې ته دوه اړخیز ستنېدل دي، خو له دې تمو او خوشبینۍ سره سره د اټمي موافقې ژمنو ته د ستنېدو د څرنګوالي په لړ کې د ایران دریځ معلوم او ثابت دی، ځکه تر څو پورې چې واشنگټن د تهران غوښتنې پوره نه کړي تر هغې به اوسنۍ حالت دوام پیدا کړي. د برجام د ګډ کمیشن په غونډه کې د ایرانی پلاوی مشر او د خارجه وزیر مرستیال سید عباس عراقچی ټینګار وکړ چې د امریکې د بندیزونو ختمېدل د اټمي موافقې د راژوندي کولو په لړ کې اړومبنۍ او تر ټولو ضروري اقدام دی او د ایران اسلامي جمهوریت بشپړ چمتووالی لري چې د بندیزونو له اوچتېدو او د هغو له رښتینولۍ سمدستي وروسته خپل جبیرناک اټمي اقدامات بند کړي او د برجام بشپړې اجرا ته ستون شي. د ایران په چارو کې د امریکې ځانګړي استازي رابرټ مالی منلې ده چې د ایران خلاف د امریکې د زیات نه زیات دباو سیاست ماتې خوړلې ده. د امریکې نوی ولس مشر هم که څه هم د ایران په وړاندې د خپل هیواد د تیر حکومت په سیاست نیوکه وکړه، خو اټمي موافقې ته ستنېدل یې د برجامي ژمنو د دوباره اجرا کولو په لړ کې د ایران په اقدام پورې شرطمن بللې دي. هغه دې ته له اشارې پرته چې کوم هیواد د اټمي موافقې په وړاندې وعده خلافی کړی او ترې وتلی دی، ژمنه کړې ده چې که ایران د برجام بشپړ اجرا ته ستون شي نو واشنگټن به هم دغې موافقې ته راوګرځي. د سیاسي چارواکو بخنه غواړم، د سیاسي چارو کارپوه اماد آبشناس وایي د بایدن حکومت د اټمي موافقې په حق کوم واضح سیاست نه لري او د دغه هیواد په حکومت کې دننه په دې لړ کې ډېر تناقض شته دی. په امریکې کې ځینې کسان غواړي چې د ایران خلاف د ټرمپ له بندیزونو ناوړه استفاده وکړي او امتیاز ترلاسه کړي، او ځینې نور په دې باور دي چې بندیزونو ګټه نه ده کړې او باید اټمي موافقې ته ستانه شي. د څلور جمع یو ډلې اروپایي غړو چې اوس خپل دریزونه د بایډن له حکومت سره غږ ملکوي، مخکې د برجام د غړو او امریکې ترمنځ د غیر رسمي غونډې د ترسره کېدو وړاندیز کړی و چې تهران ورسره مخالفت وکړي. ایران په دې حساس پړاو کې وویل تر څو چې امریکې خپل ټول بندیزونه نوي اوچت کړي او موږ نوي آزمایلې په داسې هیڅ غونډه کې بشتون و نه لري چې ایران پکې وي. تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې هم هنداره پروګرام لرو چې د استنبول غونډې ته د افغانانو د هیله مندې موضوع پکې انجاجو، نو پام ورته وکړئ.
تل پاتی وجمه
ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنه. د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډ شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیری موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام آیت الله عظما سید علي خامنه‌ای لیتوګې درته وړاندې کوو. د دغه پروګرام په 25مې برخې کې د هغه حضرت لخوا د حضرت امام خمینی د شخصیت یو ډیر لوړ خصوصیت درته وړاندې کوو چې پکې آیت الله خامنه‌ای فرمایي چې امام خمینی د بدلون د مسلې ډګر ته عملا داخل شو، نه یوازې د خبرو او لیکلو په حد کې. راځئ چې د دوی لنډ شان وینا ته غوږ شو. انسان روحان هم یو بدلون غوښتون کې انسان وو، هم بدلون راوستن کې. د بدلون د راوستلو په مسله کې د هغه رول یوازې د یو معلم او استاد رول نه و، بلکې په عملیاتو کې د داخل یو کماندان او په واقعي معنا د یو رهبر رول وو. دوی په خپل زمانه کې تر ټولو لوی بدلونونه په مختلفو میدانونو او ډیرو ډګرونو کې راوستل چې زه یې نن یو څو ته اشاره کوم. لومړی خو د بدلون غوښتلو روحیه له پخوا راهیسې په امام خمینی کې موجوده وه. دا داسې څه نه و چې د اسلامي غورځنګ په لومړیو کې، یعنی په 1441 هجري لمریز کال کې په هغوی کې پیدا شوي وي. نه، هغه لام هغه ځوانۍ راهیسې یو بدلون غوښتونکی انسان و چې د دغه ادعا نخې ام هغه یادښتونه او لیکنې دي چې دوی د ځوانۍ په دوران کې تقریبا د عمر په 10 کلنۍ کې د ارواښاد وزیري یزدي په کتابچې کې لیکلي دي چې ارواښاد وزیري د دوی همدغه په خپل لاس لیکنه ماته وښودله. لیدلی می دی چې وروسته بیا هم چاپ شوی او ډیر ته رسیدلې ده. په دغه لیکنه کې امام خمینی دا آیت شریف قل انما اعیزکم بواحدتن ان تقومو لله مثنا و فردا ذکر کوي چې ټولو ته د قیام الله بلنه ورکوي. په دوی کې دغه شان یوه روحیه موجوده وه. دغه روحیه دوی پر ځای کړه او لکه څنګه چې مې اشاره وکړه بدلون یې راوسته او عملا میدان ته شو، نه یوازې د خبرو او لیکلو تر حده. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
نو ولعالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی لیا دانستک کول دغا غواړي
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی
یا مسلمان بس څنګه بل مسلمان مرګ
کله چې پاکستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي
موږ متراحت سره دا وایو چې موږ کوم لاري ګره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې څه پیږي چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
ګلونو اوریدونکو سلامونه مومنه په هندارا پروګرام کې ز دورانه ستاسو په خدمت کې هم په دې هیله چې تر دې دمه زموږ خبرونه خوښی شي وي عزیزانو په داسې حال کې چې ټاکل شوی دا روانه اپریل میاشت د افغان دولت او طالبان واستازي په ترکیه کې د سولې خبرو تکینی د افغانستان ولسی جرګې د افغان سولې لپاره روانه حل زلې او په ټول کې د سولې بهیر ګونګ بللې ده او ځنو غړو یې نیوکه کړې چې پارلمان د دې پروسې په اړه به خبره ساتل شوی د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې ګڼو پلاو د سولې خبرو لپاره بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او لای هم کوي خو پایله او غیزه نه ده معلومه عزیزانو تاسو ته پته ده چې د استانبول د غونډې سارنه ملګری ملتونه کوي او تمه کیږي چې د افغانستان پر راتلونکي سیاسي او دولتي جوړښت اوربند او ګڼو نورو مسایلو په کې خبرې وشي دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان حکومت ته د افغان سولې لپاره د موقته حکومت یا مشارکتي نظام د طرحې له وړاندې کېدو وروسته محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د سولې د لارې نقشه تشریح کړه مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې خبرې رڼا واچوو چې اوس چې په دوحې کې بین الافغاني مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شوي دي د افغانستان د مسلې د حل لپاره وروستۍ حلې ځلې من جمله د مشارکتي یا موقته حکومت وړاندیز او د استانبول غونډه به په افغانستان کې د سولې او د امنیت د راوستلو لپاره لاره هواره کړي او کنه او له بلې خوا امریکا یو ځل بیا وایي چې د مې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د پاتې ځواکونو ایستل له لاجستیکي او تخنیکي پلوه ګران وي په هنداره پروګرام کې به نن په دې مسلې هم وغږیږو په دې پروګرام کې له موږ سره ملګرتیا کوي د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او دم ګڼې دولتي مقام ښاغلی ګلپاچا مجیدی او په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون التقوا مشر ډاکټر سیف عبداللطیف مل شینواره تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرې یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړی او دمګړی د دولتي مقام ګلپاچا مجیدی صاحب په خبرو سره پیلو مجیدی صاحب ښاغلی اشرف غنی په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د سولې د لارې نقشه تشریح کړه اوس چې په دوحې کې بین الافغاني مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شوي دي تاسو د افغانستان د مسلې د حل لپاره وروستۍ حلې ځلې من جمله د مشارکتي یا موقته دولت وړاندیز او د استانبول غونډه څنګه جاجوي
د سلام په وړاندې کولو سره د افغانانو لپاره زیاتې هیلې د استانبول غونډې لپاره شته دي په خاطر چې دا د تداوم د قطر د غونډو ده نو تیر ورځ جلالتمب جمهور رئیس په همدې مورد کې لکه تاسو چې یوه برنامه یې نیولې او په هغې کې خپل هغه د سولې د لارې نقشه یې تعریف او تشریح کړه چې هغه د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس ده په هغې کې په ډېر واضح ډول د خبرو میکانیزم او اخري د حل لاره د سولې او هغه تشویشونه چې افغانانو سره وو زه فکر کوم چې په دې نقشې لارې کې جمهور رئیس ډیر لوی قدم اخیستی په هغې کې د وخت نه مخکې انتخابات اعلان چې یو تشویش دی مخالفین وو بل حتی جمهور رئیس دا هم منلی دی چې که چېرته د افغانستان کې سوله راځي دی او د دې ټیم کابینه ټول په حکومت کې شامل نه وي او دوی کولی شي د حکومت ولې مهمه د ټول نه دا دی چې باید افغانان مطمئن شي چې دغه سولې پروسه یو کوم پریکړه چې کیږي دغه پریکړه هغه پریکړه تکرار نشي چې د شهید ډاکټر سید نجیب په وخت کې و. یعنی یو اطمینان افغانان حاصل کی چې بیا افغانستان د داخلي یا سیمایز یا د نیابتي جګړې ته نه ځي.
ډیره مننه کوو د ګل پاچا مجیدی صاحب همدا پوښتنه به له ډاکټر صاحب عبداللطیف مل شینواري نه وکړو. ډاکټر صاحب ستاسو څه خیال دی، آیا د استنبول په شان غونډه یا د مخکې چې په روسیې کې کومه غونډه وشوه او د مشارکتي یا موقته دولت چې کوم وړاندیز دی، دا به د افغانستان مسله یو څه حل کړي او د سولې لپاره به څه امیدونه پیدا کړي او کنه؟
ډیره زیاته مننه. زه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، تر دیشو پورې بیلابیلو نهادونو، هیوادونو، ملګرو ملتونو، د افغانستان حکومت، سیاسیونو او بیلابیلو کړیو د سولې لپاره خپلې طرحې لري. نو دره مشکل چې اساسي موجود دی هغه دا ده چې هر څوک که طرحه لري که تعریف لري هغه د خپلو ګټو په اساس لري، په خپلو ګټو په اساس باندې طرحه جوړوي او خپلو ګټو په اساس باندې خوبت تعریف کوي. نو دلته چې موږ ګورو په افغانستان کې متاسفانه د پختل سیاسیون په یو لار دی، حکومت په بل لار دی. د دې په څنګ کې د افغانستان د قضایو دخیل هیوادونه، ګاونډي هیوادونه، د سیمې او نړۍ مقتدر هیوادونه، امریکا او روس، دوی خپل چین حتی خپل علایق لري، خپل دلچسپۍ لري. نو په دې خاطر باندې زما په نظر په دغه تېرو وختو کې چې د افغان سولې لپاره بیلابیل کنفرنسونه او غونډې شوي او کما خاص نتیجه نه ده لرلې، علت یې همدا دی چې ګټې مختلفې دي او کله چې ګټې مختلفې کېږي تعریفونه مختلف کېږي، طرحې مختلفې کېږي. نو زما په نظر دغه یو غټه ستونزه ده د سولې په وړاندې. تر کومه چې تاسو وویل موقتي حکومت یا مشارکتي حکومت، مشارکتي موقتي حکومت هم موږ په افغانستان کې متاسفانه په دې ترخې تجربې لرو. غټ مشکل دا ده چې که مشارکتي یا موقتي حکومت جوړیږي هلته رهبری د سوال لاندې راځي، په واحد رهبری باندې نظر اختلاف دی. د بل خوا نه ډېره غټه یاره دا ده چې ځینې مغرض هیوادونه او ځینې مغرض ګاونډی نه هغوی د موقت حکومت په دې پلمه کوي چې په افغانستان کې دا شته نظام د یو قسم چیلنج یا سکوت سره مخ شي. نو کله که به نظام سکوت کېږي یا پاشل کېږي یا یو واحد رهبری نه وي، نو موقت حکومت په وجود کې دا نور مشکلات رامنځته کېدای شي. نو زما په نظر دغه مشکلات چې دي علت دغه ده چې ما مخې ویل.
ډیره مننه کوو د ډاکټر صاحب عبداللطیف مل یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. راګرزو خپل بحث ته. ګل پاچا مجیدی صاحب، تاسو چې د افغانستان په دولت کې هم مقام لرئ، په خپل د موقت حکومت یا مشارکتي نظام په حق له مسن نظر دی، آیا اشرف غنی به دا ومني او دې ته به حاضر شي چې په دولت کې نورو ته مشارکت ورکړي؟
ګوري، افغانستان په داسې حالات کې دی چې دلته څوک نه څه کول زه فکر کوم منطقي خبره نه ده. دلته د افغانستان اوسنی حکومت چې دی یا په مجموع کې نظام چې دی مطلق د افغانستان د ټولو خواوو نه جوړ شوی یو نظام دی او بالکل په حکومت کې هم اکثره سیاسي اعضاب، لوی اعضاب او ډلې دلته خصوصا قومي رنګ په دې حکومت کې ډېر په واضح ډول دی. نو د دوی نفقول او دوی د ثانې نه ایستل زه فکر کوم دا به د سولې ته د رسېدلو دپاره یو خنډ وي چې اصلا د موقت حکومت خبره د دوی په خوښه کېږي.
دی مشارکات یا شراکتی نظام جلالتمب جمهور رئیس دا وخت هم دی وړاندیز کړی و. پرون په خبرو کې هم دی وړاندیز وکړو چې درې مرحلې طرحه وه. په هغې کې واضح ډول وویل شو چې د مشارکتي نظام دپاره مونږ حاضر یو. ما مخکې درته ویل چې حتی دې ته حکومت حاضر دی خپله جلالتمب جمهور رئیس چې وخت نه مخکې ټاکنې ترسره کړي او په ټاکنو کې حتی دی نه وي خپل ځان هم کاندید نه کړي. ولې افغانستان ته سوله راشي؟ نو زه فکر کوم چې دا خبر ډیر په واضح ډول دی چې جلالتمب جمهور رئیس وي او دغه خبرې د کاغذ په مخ نه وي. د افغانستان ولس ته نړیوالو ته یو پیام و او دغه پیام د یو رښتینې سولې په خاطر په ډېرې واضح الفاظو وي. زه فکر کوم د دې کې نور د دې ځای نشته چې څوک په دې باندې شک وکړي چې افغانستان حکومت یا افغانستان نظام یا خصوصا جلالتمب ولسمشر د دې سولې مخالفت کوي. سولې لپاره آمادګي زه فکر کوم اخري همدغه مرحلې دي، همدغه وړاندیزونه دي. د دې نه نور وړاندیزونه نه شي کېدای. بل وړاندیز خو دا دی چې حکومت ورته پرېږدي او دوی ورته راشي او یو بیا یو انارشیزم یو ګډوډي په نظام کې راشي. جوړ شوی نظام دی، دلته د حقوقو خبره ده، د قومونو حقوقو خبره ده، د جندر د حقوقو خبره ده، د افغانستان راتلونکی دی. هغه برنامې چې حکومت جوړ کړي دي، دلته امنیتي ارګانونه جوړ شوي دي، دلته مدني ټولنې جوړې شوي، دلته ډېر ساختارونه جوړ شوي، په زرهاو په لسګونو زره ساختارونه جوړ شوي په دومره وختو کې. دلته برنامې لري د افغانستان دولت، شل کلنې برنامې دي، د دې تحقیق غواړي. دا نه شي کېدای هر څه باندې خاورې راوړولی شي، نوی هر شی شروع شي د سر نه. زه فکر کوم دا د افغانستان د تباهۍ سبب ګرځي که دغه رقم فکر چا سره سوچ وي. افغانستان جلالتمب جمهور رئیس د دې مسؤلیت لري چې واک پرېږدي. باید د افغانستان د خلکو په رایه راغلی دی او دا واک چې دی بیرته ورکوي. دا به واضح دی چې هغه اساسي مرجع ته به دوی وړاندې کوي، خصوصا ملي شورا او لویې جرګې ته د هغوی تصویب به ورکې اخلي. یعنی دا آمادګي خیلی دی، نور د افغانستان د خلکو تصمیم دی چې افغانستان خلک څه تصمیم نیسي.
ډېره مننه کوو د ګلپاچا مجیدی صاحب او ډاکټر عبداللطیف مل شینواری ته براشو. ډاکټر صاحب، د امریکا متحده ایالاتونه یو ځل بیا وایي چې د مې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د پاتې ځواکونو ایستل له لاجستیک او تخنیکي پلوه ګران دي. تاسو پته ده چې په افغانستان کې اوس هم امریکایي پوځیان شته او له طالبانو سره د امریکا د موافقې لمخې باید د مئی تر لومړۍ نیټې ووځي. طالبان وایي چې که امریکا په خپل ژمنه عمل ونه کړي دا به د هغوی لپاره سختې پایلې ولري. له دې سره په یو وخت په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات شوی. ستاسو په خیال آیا امریکا او طالبان به په دې مسله کومې نتیجې ته ورسیږي که نه په افغانستان کې به نښتې نورې هم زیاتې شي؟
بالکل، ډېر اساسي پوښتنه ده. خبره په مشکل باندې کې ده چې د امریکایانو سره چې د طالبانو کوم تړون دی د هغې په اساس باندې باید په مای اخرو کې امریکایي ځواکونه وتلي وای. نو دا یو د عمده تعهداتو نه و چې د امریکا حکومت د طالبانو سره په دې هوکړه لیک کې کړی و. نو کله چې امریکایان دا نه پوره کوي نو طالبانو دپاره د جنګ د دوام پلمه او بهانه پیدا کېږي. نو طبیعي خبره ده چې امریکایي ځواکونه که پاتې کېږي نو د طالبانو طالبان به خپله فشار هم زیاتوي، جګړه به هم زیاتوي. خو دلته یو ستونزه بله هم ده چې طالبانو هم هغه تعهدات چې کړي وو په د امریکایانو سره چې دوی به د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او یو نتیجه خبرې به یو نتیجې ته رسي، تاوتریخوالی او جګړه به کمیږي. طالبانو هغه تعهدات نه دي پوره کړي. نو متقاعد نن ما ته داسې ښکاري چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ چې کوم د دوهې تړونو هغه تقریبا په اصلیت کې یو ډول مات دی، ځکه دواړو طرفونو چې کوم هغه اساسي تعهدات یو بل سره کړي وو دواړو هغوی ته ژمن پاتې نه شو. نو چې ژمن پاتې نه شو نو طبیعي خبره ده چې هغه تفاهمنامه یا هوکړه لیک هغه خپل اعتبار له لاسه ورکوي. یو کله چې هغه اعتبار له لاسه ورکوي دا خپل د جګړې د دوام د جګړې د پراخېدو او زیاتېدو په معنا ده.
درنو او محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان لپاره د استانبول د غونډې موقته یا مشارکتي نظام او هم دغه راز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د مسلې په اړه د دوو افغان شخصیتونو ښاغلي ګلپاچا مجیدی او ډاکټر صاحب عبداللطیف مل شینواری نظرونه له تهران ریډیو واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت پانو ته کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ مو وګرځي.
عزتمن اوردونکو ړومبی به د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه ولولو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر حسن روحاني له قوله لیکلی دی: نن یوازې یو غږ اوریدل کیږي او هغه دا چې اټومي موافقې تر ټولو لوري د نتیجې ته رسیدلی دی چې له اټومي تړون او د هغې په ژمنو باندې پوره عمل کولو نه بغیر بله حل لاره نشته، چې دا چاره د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره یوه نوې کامیابي ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی د کابینې په غونډه کې زیاته کړه د روژې په مبارکې میاشتې کې به له 6 میلیونه وطنوالو سره د سبسیډۍ له لارې اقتصادي مرستې وشي.
عزیزانو، د تهران چاپ جمهوري اسلامي ورځپاڼه په ویانا کې د برجام د ګډ کمیشن د 13مې حضوري غونډې په اړه ولیکل. په ویانا کې د ګډ کمیشن په غونډه کې د بندیزونو د ختمېدو افق روښانه شو. په خبرو کې د ایراني مذاکراتي ټیم د مشر له قوله ولیکل، د ایران پر خلاف د امریکا د ټولو بندیزونو ختمول د برجام اټومي موافقې د احیا لپاره لومړنی ګام دی. د ورسپانې مطابق سید عباس رخچی زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت دی تیار دی چې د ټولو بندیزونو له ختمېدو او د هغو له راستي ازماینې وروسته خپل تلافي کېدونکي اټومي اقدامات ودروي او د برجامي ژمنو پوره اجرا تره وګرځي. ورسپانه د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د ویان له قوله ولیکل، امریکا په کار دی ټول بندیزونه لغوه کړي. سید خطیبزاده لا پریس ټی وی سره په خبرو کې ویل ک امریکا غواړي اټومي موافقه وشخوري نو باید د ټول بایک کړي. هغه ویل ایران د برجام د احیا لپاره د ګام په ګام هیڅ پروګرام نه قبلوي.
پګور دن کو د تهران چاپ ایران رسمانه په خبر کې لیکلي دی: د ایران او تاجکستان د دفاع وزیرانو د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. د ایران د دفاع وزیر تاجکستان د دفاع وزیر سره په کتنې کې وویل د دواړو هیوادونو مشترکات تعلقاتو د پراختیا لپاره زیات ظرفیتونه رامنځته کولی شي. جنرال امیر خاتمی په دغه کتنې کې زیاته کړه: هیله من یو چې د سپرلي د موسم د شروکېدا په شان به له تاجک دوستانو اوړونو سره په دو اړخیزه تعلقات او ملګرتیا کې د یو نوي باب د شروکېدا کتون کې وو. ورځپاڼې له مخې د تاجکستان د دفاع وزیر جنرال شیر علي میرزا هم په دغه کتنې کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې پښتون د خوښۍ په څرګندولو سره د ایران له اسلامي جمهوریت سره د سیاسي، پوځي او دفاعي ملګرتیاو او د هر اړخیزو ملګرتیاو ته د تاجکستان اراده کلکه وبلله اوازی حکړه د دواړو هیوادونو د تاریخي تعلقاتو د مخینه په مناسبت مو کړی شوې دي. زیاتو کلتوري او اجتماعي مشترکاتو ته په پام سره به خو ارزښتناکو ستراتیژیکو نتیجو ته ورسیږو.
همدارنګه د تهران یوې بلې اطلاعات ورسپانې د روسیې د رسنیو له قوله ولیکل پوتین تر 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په مقام کې د پاتې کېدو قانون لاسلیک کړ. د روسیې د نوي اساسي قانون پر اساس ولادیمیر پوتین لاسلیک کړ نوموړی به تر 2016 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي. د خبر له مخې ولادیمیر پوتین له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روسیې واکمن دی. د اته شپېته کلن او د اوسني قانون له مخې به تر درې اتیا کلنۍ پورې د روسیې ولسمشر وي. په روسیه کې د ولسمشرۍ دوره شپږ کلنه ده. ورځپاڼې د یمنی رسنیو له قوله هم ولیکل د یمن پوځي او ولسي ځواکونو یو ځل بیا په توغندیو او ډرون الوتکې سره د سعودي د جدې ښار په پوځي او اقتصادي اهدافو حمله وکړه. خبر زیاتوي چې له دغو حملو وروسته د جدې ښار د هوایي ډګر ټول الوتنه په ټپه درېدل او همدارنګه د جیزان هوایي ډګر هم په بشپړه توګه بند کړی شوي. د خبر له مخې سعودي د دغو حملو د سر او مال تاوانونه په اړه څه نه دی ویلي.
خواږه دونکو اوس به د پاکستان چا ورځپاڼو ته ورشو چې په سر کې جنگ ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر کې لیکلي دي د پاکستان د حکومت مخالف ائتلاف پی ډی ایم کې درز رامنځته شوی او ای این پی ګوند دغه ائتلاف په وتلې. د ورځپاڼې له مخې ای این پی یعنی عوامي نیشنل پارټۍ تور لګولی چې د پی ډی ایم ائتلاف ځینې ګوندونه دغه ائتلاف د خپلو ګټو لپاره استعمالوه غوښتلي چې ای این پی ورته تاوان ورسوي. ورځپاڼې په بل خبر کې ولې کال د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف نه هک کاله پاس پاکستان ته په سفر ورغلی. د خبر له مخې سرګی په سفر کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول د اهمیت په بیانولو سره ستاینه وکړه. ویل روسیا او پاکستان د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د سیمې د لانجو هواری غواړي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم زو کابل ته او د کابل چاپ ځینې ورځپاڼو به اخلو تاسو ته ولولو. په سر کې هم هشت صبح ورځپاڼه. هشت صبح ورځپاڼې د سولې طرحې په تړاو دو جنجالي موضوعاتو ته اشاره کړې ده او لیکلي چې د جمهوریت په ډګر کې دوه مسلې د نورو پرتله ډېرې جنجالي دي چې ممکن د استانبول په ناسته کې د جمهوریت اوضاع په دوو برخو سره وویشي. ورځپاڼې لیکي د سولې تر هوکړې وروسته د سیاسي نظام جوړښت او د اوسني دولت برخلیک هغه دوه مهم مسائل دي چې په اړه یې بیلابیل نظرونه موجود دي. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د جمهوریت په اوزه کې باید د نظر اختلاف تر استانبول ناستې وړاندې حل کړی شي که نه ستونزې به لا پراخې شي.
خواګور دونکو د کابل چاپ یا دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي دي ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو پاک شوه. د ورځپاڼې په کال ملي دفاع وزارت ویلي دي افغان امنیتي ځواکونو د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړې ده. ورځپاڼې په بل خبر کې زیاته کړې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د سیاسي معین پر دولتي مډلونو وستایل شول. جمهور رئیس غنی محمد حنیف اتمر ته د غازی امیر امان الله خان دولتي نشان او میرویس ناب ته د غازی میر مسجدی خان دولتي میډال ورکړی دی او د دغه دسترو پر مهال دواړو ته ورسپل شوي چارو کې بریالیتوب هیله وکړه. په پای کې د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د یاد وزارت سیاسي مرستیال میرویس ناب د یاد نشان او میډال د ورکړې په خاطر د جمهور رئیس اشرف غنی څخه په مننې سره د هیواد او هیوادوالو ته د خدمت په هدف یو ځل بیا خپل ژمنتیا وښودله.
عزیزانو، د هم مسیر ورځپاڼه ده. مسیر ورځپاڼه چې په یو خبر کې ولیکل، کرنې وزارت وایي چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې یو میټریک ټنه وریښم تولید شوي، چې د دغه وزارت چارواکي بیا وایي چې دغه لرغونی صنعت په افغانستان کې یو ځل بیا د ودې په حال کې دی. د کرنې وزارت ویاند اکبر رستمی وایي زموږ معلومات ښیي چې په تیر 1399 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د وریښمو تولید 1099 کیلوګرامو ته رسیدلی دی.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.